مشال رادیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړی کې مزه بوریوال کاکړ هرکلای کوم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د غایوات خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی او د بلجیم پولیسو د یو فلیټ ته تلاشي په وخت د پاریس بریدونو مبیناتن د ګوتو نخې موندلې دي. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به لریاس سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدلو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې په وخت سعودي عرب سفارت ته د اور ور تکولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوزمشه جنرال راهي شریف سره ولیدل او بیا له وزیر اعظم او د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزي غونډې په پای کې خبري اعلان وکړ چې وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کوي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نظر کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپخین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 5.9 کچې زلزله راغلي. دغه جټکې په پېښور اسلام آباد سوات پنډه چارسدا ملکند کوزدیر او قبالي سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوسې شوې دي. د زلزله پیمانه ادارې په خبره د زلزلې مرکز د افغانستان نو تاجکستان پولې ته نږدې و او په ځمکه کې ژوروالی 228 کیلومتره و. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر ګلګل بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندې کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په مقام د ایواني صدر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په حق له د جوړې هونډې مشره پر مهال ممنون حسین ویل چې یو شان قومي نصاب جوړول او په نصاب کې خوالي راوستل د وخت ضرورت دی. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرو سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره په دغه کمپین کې به څه د پاسه شپږ سوه ټیمونه برخه اخلي چې خواوشا 200 ماشومانو ته به د ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د یوې خیریه ټولنې اورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوه چې پکې به هغوی د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو کړو پریکړو یا فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د اورت فاونډیشن ځایي مشر نثار عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې اسمبلی لپاره د سوات له بېلابېلو تحصیلونو 3 ښځې ټاکلې چې پکې نرښځیانو ته مستازیتوب ورکړل شوی دی. د اسمبلی ټاکل شوی سپیکر تبسم عدنان نن مشال ریډیو ته ویل
دا ماشوم والی ودونه او بل دا جنکی چې خرصولې کیږي دا سوري پاوالې سره او دین علاوه دا تیزاب چینن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته دا هغه دا چې د سوسایټ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د مخنیوي وکړو.
د ادارې په خبره د دې غیر رسمي اسمبلی په مرسته به نه یوازې ښځې په خپلو حقونو خبرې شي بلکې د دوی کړي سپارښتنې به په حکومتي قانون سازیا کې هم یو لویه مرسته وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او ویې وژلو. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان پولیس وایي چې د زیمبابوي کرکټ لوبډلې په مقابله د افغان کرکټ ټیم بریا پس په سرحد کابل کې د منځنۍ په وخت د ډزو کولو په تړاو یې لږ تر لږه 15 کسان نیولي دي. د کابل پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمي نن وویل چې پولیسو له نیول شوو کسانو نه وسله نیولې ده. دغه ګرفتاري تر هغه وروسته وشوه کله چې د جنوري په 6 د کرکټ ټیم کامیابي منځو په وخت ډزې وکړې. یو شمېر خلکو ډزې وکړې چې پکې یو هلک ووژل شو او ګڼ شمېر نور ژوبل شو. ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړي چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ په مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکي ژوبل کړي. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې لګېدلې چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په برسلز کې له یو فلیټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکنه استعمال درې خودکش جاکټې د بارودو نښې او د پاریس بریدونو مشکوک مفرور تن صالح عبدالسلام د ګوتو نښې موندلې دي. د جنوري پر 1 د بلجیم د فدرالي سارنوال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د سقابیک نومي سیمې په اطرافو کې موجود د دغه فلیټ پولیسو د تیر کال د دسمبر په 10 تلاشي اخیستې وه. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه فلیټ له یو جعلي نوم سره په کرایه اخیستل شوی و چې کېدی شي د پاریس برید سره تړاو په نیول شو. لسو کسانو کې کوم تن استعمال کړی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسمال لسیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستل کیږي او په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.55 روپیه او یا پیسې او په 1.55 روپیه 1.5 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه اتیا پیسې او په 1.45 روپیه 1.5 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه 90 پیسې او په 29 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه 15 پیسې او په 28 روپیه 1.5 پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپېته پیسې او په یو روپی 2.5 پیسې. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحا میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وایي د سعودي عرب مزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به ل ریاض سره ولاړ وي. د پداسال کې د چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تر تخواله زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
پاکستان په دې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې سالتۍ د دې څخه کوشش وکړي.
بل پلو افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالي هم ناخوښي څرګند کړی ده. د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په دې اړه وایي
عربستان سعودي او ایران د دوه سیمې مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هېوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري.
د خیبر ایجنسی قبایلي مشران وایي حکومت دې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په کمیټې کې د دوی خبرې ته غوږ ونیسي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر سره فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم اوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب مزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به لریا سره ولاړ وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان زیاتوي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر اعظم نواز شریف ته له ایران سره د هغه هیواد روستۍ کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرم نه حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسېدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د سلور دیرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان شودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خبر سوی پرنی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسولګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل سوی د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہواري لري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاري هواري کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل
ما به ایسې یو کشوري کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلنمهاله مسله وي او ژر ترجره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمیر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
فرشته جلال زیبا زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو له کارپو او د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ویاند ایمل فیزی سره په دې اړه خبرې کړې او لاغه څخه پوښتلی چې د اوسنی ولسمشر اشرف غنی د په دې بیان چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکیچ پاړه ورکړې د څه فکر لري.
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید د لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي. یعنی عربستان سعودي او ایران دوه د سیمه مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفه زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامی نشر کړی دی، داسې اعلامی ور کړی دی، داسې موقف یې اختیار کړی دی چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی، اما د ایران په خلاف دی. دغه کولی شي چې د افغانستان دپاره ډېر ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب؟ د مثال په توګه
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقع بینانه وګورو د افغانستان وضعیت، اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی، یعنی ستونزې ډېرې دي. په دغسې یو حالت کې دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري، د دغه نفوذ له لارې څخه ایران کولی شي چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره، یعنی د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره، ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته
کړي. ایمل فیضي صاحب، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله راپیدا شوې ده، د افغانستان په څیر هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته، مسلمانو هېوادونو ته څه کول پکاري، څه ډول دریز خپلول پکاري؟
جمهور رئیس غني په اعلامیه چې نشر شوې ده د دفتر لخوا، په هغه کې شټکې دا دي چې دواړه هېوادونه څخه دا غوښتل شوې ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو لخوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسېږي، یو نتیجې ته ورسېږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ څخه باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوو مهمو هېوادونو په ارتباط، هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي، په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان په ګټه ده، د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د افغانستان په خونه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه ایمل فیضي چې موږ د همکار پامیر ساحل پښتون ته ځوابونه ویل. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري. د ده په وینا نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې اورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیز غونډي وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګوټ کم کمزه او کله جوړول شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثیر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادي راهداری کې تصور کې سات اس منصوبه کو انتهائی اهم قرار دیتے ہوئے
موږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نلر کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتا کولو باندی مجبور ہوئی،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رهدارې د لانجې د هواری لپاره یو کمیټي هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټی، پختونخوا ملی عوامی پارټی، پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهدارې په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیدو کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټي په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. دوی وایي که په دې غونډه کې دوی ته د دریز وړاندې کولو موخه ور نکړل سو نو دوی به احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری ورسره غیدل او دا رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موخه او برابره نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبد اللطیف اپریدی مشال ریډیو توای
دا خو به خی ناجایز خبر ادا چی پولیټیکل ایجنٹ فیصله کی گورنر سے فیصله کی کمنګ دلته نو بللو نو بهر به احتجاج کو چی دنه نه سوکلار چی دنه به احتجاج کو او مونږ احتجاج چی خو مونږ صرف دا نارا لګو چی بای قبایلی منطقه چی دا په خیبر پختونخوا په صوبه کی شامل کی او اف سی آر ختم گو اف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته اغه سره هیڅ قسم اړیکې نه راکړي څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذې کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا با مونږ احتجاج کوو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی سو به سره زم کړی شو دا مونږ په به تر وي دوه پر به به تر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په باجوړو مومندوی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان زنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختم مولو غختنه کوي او وای چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي خو بیا ځنی حکومت په لوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزانه د قبایلی سیمو تعلیمی چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتي اداره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن وایي چې سوره د مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیرمن هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ دي چې مطلب وایي دا مطلب چې بس نو ماشومان هغه چې په تعلیم کې نه خپل لګښت نه د زیارت نه مخکې ځنه چې هغه مخه مطلب د غیر ذهن باندې غوا اثر دی کنه نو یو خو دې چې مزه ماشومان چې هغه د هوای شي اونته کې او مطلب په پړای کې ډېر دلچسپي نه کړی یا مطلب چې دغه د دې چې هغه بالکل هغه یو کس نه مایوسه په حالت کې او ډېر مختلف قسم مشمان مونږ ته سي رزي هغه مختلف او نتایج سري کنه.
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې تر لاسه کړې مشال لیډیو ته
ٹریننگ خو کم چور ډیر زبردست ٹریننگ وو ډیر بنیادی شینه وو پکې پاره کې لکه فرست ټو ډیز ٹریننگ چې کوم هغه لایف بیس سکل باندې وو لکه د جون تور طریقې څنګه سره تیرې کنا او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسیات معلومه وو لاغو کلا ماده کول کنا نو لکه چې موږ داسې نوی نوی شینه وکړل چې په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسې لکه مهرباني به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نه وکتلی.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنه یو ښه عمل دی. خو دغه په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه څه حالات تدلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه ده چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورټس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرټ شو لټریچر شو ډرامې شو لکه څه صحتمند څه شی متبادل اړوشتنه نو خلک یا خو د یره ترخو وی یا په جنگ دی وبل سره اون خلی یا په چسون چس نشو طرف تلاړ شي نو څه متبادل صحتمند سیکټیویټی دا څه په کار راځي هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
له قبایلی سیمو څخه به کوټې ته ولاړ شو. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وایي د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي. خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه وایي چې دوی د حسن اقبال له خبرو سره په سلو کې یو برخه هم اتفاق نه کوي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري پر لویدیځ لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړي او په خبره یا ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې رهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي رهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسیږي. خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یو ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونده ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنه لا هم منل سبي نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول غونډه زه غونډه وسو هغه هم زموږ د دې غشتنوم لاټړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره 1% هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې کله حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې. خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخواني سنیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره دی چې څار دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د اصول او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې تاسو ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تاسو تعلیم چرته نن به تاسو او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی مليحه امیرزاده بدرته د خبرونو لړۍ وړاندې کړې.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبر اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړ چې د آزاد جمو کشمیر ګرګیت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزر ناروغۍ د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه شروع شي او تر 18 به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یوه غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د یوې خیریه ټولنې عورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوې چې پکې هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو فیصلو یا فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول غذایي حکومتونو ته وړاندې کوي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قمندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شت مشال ویډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان دسې وکړې داغه د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په منیا پلازمینه سنا کې د بمباری پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرۍ اطلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي او د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په برسلز کې له یو فلټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکن استعمال درې خودکش ډاکټې د بارودو نښو او پرېد کېدونو مکروب تن د ګوتو نښې موندلې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کاوه او اوس بولارسو اسلام آباد ته او وګورئ د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريالي رابیا اکرم خان دا لوستي دي او تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
د اردو ژبې آج ورسپانه خپل اداري کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نشول. د اداري په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمه یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازعه جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټول سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دي. اداري مخکلي کې تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په د دنتلو خبره ده، نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. اداري په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشورولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره پر ویو کې نرموالي ضروری دي. اداري اخیری کلی کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سہولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د تر هغه لري لوجې د ټولو زیات سره شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا ولسان سره د ناانصافیانو له وجې د اساسي محرومۍ هغه سطح ته رسیدلې دي چې د اقتصادي رهداري په معاملې اغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. اداري مخکې لیکي چې د صوبې ولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون نه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محروم نه کړی شي. اداري په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دي او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو په ځای پاغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځن کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دي. جمهوریت په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالی نقصان تر هغه نه شوی دی او خبره ده چې سیاسي او عسکري مشورولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستي دي او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دي چې د وسلوالو رابطې ماتې کړې دي. اداري وایي دا شند پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې تر هغه غره استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندي کړی دی. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په تر هغه غره قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وای په پاکستان کې چارواکي د ریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاینونه سوي دي چې لکبلې اوس د ګزل ناروغي پیشي کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې د افغانستان په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو ورستي برید پاړه لیکنه خبره کړې ده. هارون بچای لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیات په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومان ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورټ شوو پولیو کیسونو شمیر یو 500 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکول شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخوا امریکای فارن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکن وایي د 2015 کال له جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکن زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ریپبلیکن ګوند هغه قانون چې غواړي د ایران جوړی پروګرام څارنه دي سخت سي پرون د کمیټې لخوا منظور سو او د رائے لپاره به پراتلونکو نه کې وړاندې سي. د بهرنیو چارو کمیټې لخوا منظور سوی دا قانون کولای سي چې له ایران سره سوی تړون کمزوري کړي. ایران هڅه کوي چې په روان کال کې پر تړون ژر تر ژره عمل وکړي. ولسمشر بارک اوباما د معاهده په بهرنی تګلارې کې خپل یو غټه لاسته راوړنه غنی. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د دې قانون لمخې ترڅو لسمشر باراک اوباما کانګرس ته تصدیق ورنکړي تر هغه پورې ځینې کسان او مالی ادارې د وزارت خزانه د بندیزونو له فهرسته نسی استل کېدلای. د هغه کسانو ادارې دي چې د ایران بلاستیک میزایل او یا پترګرو فعالیتونو کې قرباني د لاس ترلودلو تور دی. ریپبلیکن ګوند وایي د ګامبا د ډیموکرات ګوند واکمن انتظامیه اړه باسي چې خپل هغه ژمنه پوره کړي چې دوی به د ایران د ترګرۍ ملاتړ او دا شان د جوهري پروګرام د تړون سربېره هم بلاستیک میزایل پروګرام پر خړولو پلار کې پر دې هیواد فشار کم نکړي. سپینې ماڼۍ د ایران بلستیک میزایل پروګرام موضوع جدي اخیستې ده او اوس د بندیز لګولو پر قانون کار کوي چې ګواکې د ایران جوهري سرګلولوړو بلستیکي پروګرام د ملګرو ملتونو د قانون څخه سرغړونه ده. پرون د امریکا بارنی چارو وزیر جان کیری وویل دوی اراده لري د ایران پر میزایل پروګرام ژور نظر وساتي. خو د ډیموکرات ګوند مخالفین وایي ریپبلیکن ګوند د ایران ترګری د مالی مرستې شفافیت قانون ځکه منظوروي چې دوی تیر کال د جوهري پروګرام په خلاف زیات ملاتړ ترلاسه نه کړ. د امریکا د بارنیو چارو کمیټې یو مهم ډیموکرات غړي ایلیټ انجل وویل دغه شان قانون راوړل ګټه نه کوي ځکه چې دا د جمهوریت تړون د ماتول لپاره جوړ شوی دی. خو د کمیټې مشر اډ راوسی ویلي ایران په ډاګه کړی چې پر د جمهوریت پروګرام پاړه د تړون د درناوي باور نسی کېدلای ځکه چې د هیواد د بیلستیک میزایل پروګرام تیز کړی او د جولای په میاشت کې د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته په شام کې د وژلو فعالیتونه زیات کړي دي.
عبدالحی کاکړ هندستان وای د پټانکوټ پیښه چې پکې وه هندي سرتیر مړه او دوشت ژوبل شوی وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي دي او دوی اوس د پاکستان د خبرګون په انتظار دي. هندستان وای د پاکستان له جواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې نوې پیل شوې پروسه جاری وساتي او کڅنګه د مقالې غټ کې له اسرار الله مومن دا ورو
دان ورسپان لیکي هندستان وایي د پټانکوټ پیښې پاړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له خبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو پاړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلي وو. یو جګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی پړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اووه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او 22 جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندستان وزیر اعظم هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاری وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یو لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي همنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
الجزیره ویبپاڼه لیکي د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزل خلکو ته یې ورکوي. ویبپاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر پر کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر وړاندې کوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پاروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړی په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تیر ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خبر کړی ده، خو د هغوی نمونه نه دی اخیسته. ټاکل شوی چې د جنوري پر 11مه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره وویني او د جوړجاړي بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمیر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل سوي، موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهدافو په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د شکیلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي، خو په خپله به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبری اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
د جمع پر ورځ د خبر ایجنسی په جمرود کې د خبر د صحت محکمې په دفتر کې په یو غونډه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي چې دوی د پولیو یا ګوزان د ناروغي ضد د نوي کال کمپاین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي، او په خبر ایجنسی کې به د کمپاین د جنوري 11مې نیټې څخه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې په دفتر کې د پولیو یا ګوزړ ضد کمپاین لپاره د دغې محکمې د افسرانو، پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یوه غونډه وشوه. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د روان نوي کال د اولنی کمپاین لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی او ډېر زر به دغه کمپاین پیل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو افسر او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل
را روان کمپین یا پولیو راوند چې کم دی هغه به د 11 تاریخ د جنوري نه په ټوله خبر ایجنسی کې شروع کیږي، او د دې لپاره چې کندی کنه خوشا مونږ چې کم شپږ سوه ټیمونه تیار کړي دي د هغوی تیاری مکمل شوی ده، او انشاءالله د 11 جنوري نه مې چې کم دی کنه هغه خوشا 200 ماشومان به چې کندی کنه هغې له به چې کندی مونږ قطرې ورکو، بیا هغې نه بعد چې کم دی کنه ٹریننگونه پلین او ٹریننگونه چیکنه کمپلیټ شوی دی، لاجستیک هم را رسیدلې اوس دا غیر لپاره چیکنه کنه مونږ انګوریشن هم کمپلیټ کړو او ای پی ایس انګوریشن وکړو.
دا چې دغه کمپاین لپاره د امنیت سره انتظامات نیول شوی دی، په دې حق له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام وویل
دا سکیورټی به ولی سره دا ویل چې زموږ اوس ان شاء الله د خبر ایجنسی دی امن زیاده، او دغه مونږ ارینجمنټ هم کړی دی چې چرته کې صداسي خبره راشي نو ان شاء
الله موږ دې سره به پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ور سره ولاړه ده او ان شاء الله داسې به ان شاء الله سم مسئله به نه وي. اوس هم ان شاء الله د خپل د علاقې د خوري خلکو مشرانو نه موږ د تمه لرو چې یاره ان شاء الله دا به زموږ سره او د ټول د ټیم سره او دا چې کوم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم د ارینجمنټ چې دی کې به ان شاء الله پورا تعاون کوي او ان شاء الله خپل کردار ادا کوي.
او د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز زیاته کړه چې اوس په باډه کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او خلاص شوې ده او هلته به هم د پولیو یا ګزند ضد کمپین کیږي.
بڑا مطلب اوپن شو اگی کی مطلب زمون سره مطلب ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ شو تیرا میدان تیرا بازار پلس لنڈ کوتل جمروت کے دے مطلب کوالٹی کمپین سٹارٹ تھی ان شاء اللہ مونگو چیرا بل کیس مونتا پر جنوری نہ مطلب اگے کی پتہ 16 کے کیس را نشی
د خیبر جن سید د پولیو کنٹرول روم چاروا کی وای چتیر کال یعنی پ 2015 کی پ خیبر جن سید کی د پولیو یا گزرن یولس کی سن مخ ترا غلی وو او پٹول فاٹا کی دغش میرا شپاڑ ستار سے دلی وا او بیا ټول پاکستان کې خواوشا یو 50 کیسونه درج شوی وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د میرمنو حقونو لپاره کارکونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړنۍ اسمبلی جوړ کړې چې پکې د سواد بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپل مسایلو او قانون جوړولو لپاره یو بل سره سلا مشورې کوي او د سپارښتنې بیا حکومت ته وړاندې کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سواد بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په ړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي که د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروونشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
د ښځو لپاره جوړ کړی شوی باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سواد سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه. دوی په دغه موقعه وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولی کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چنن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک ما مخې ته دا هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي کدي مخنیوي وکړو.
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخي ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړی دا وایي چې د خزو اسمبلی جوړیدل ډیر ښه ګام دی.
دا بل خزو د پاره ډیر زیاته موثر سوات ډیسټریکټ دا سړي چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی نو ان شاء الله که پدې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشو لکه دا څنګه چې دلته وشو نو چې دا به ډیر زیاته موثر.
خزو اسمبلی وړمی غونډې مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیال سپیکر نه سوګن پورته کو. دوی په دغه موقع وویل
خپل دیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې کوم ځای نه خوم زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دوم با تاسو شروع کړی دلاندې نه او کدو بیا د الته کې ویسي او دالته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه ای هغه دي ځان تر نور هم ځان واخلي په دې دغه کې او هغه دې اواز چې کوم دی دغه
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پښتونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو ځل بیا د پاکستان پر قومي همغږي او د تعلیمي معیار د وګړو لپاره پر ټولو کمی نصاب په ګډه کمی نصاب جوړولو زره فشار راوړی دی. نوموړي ویلي چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د ټولو صوبایي حکومتونو په مشورت دي د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل سي. تفصیل سیراج زهیر راکوي. په دې موقعه د تعلیم وزیر مملکت انجینیر بلیغ الرحمن اولس مشر ته بریفینګ کې اووی د اتلسم آئینی بدلون نه پس د قانون حساب جوړولو حاجت محسوس شوی وو او دغه لړکی ټولو صوبو په اتفاق سره په کال 2014 د اکتوبر په میاشت کې قانون حساب کونسل جوړ کړو کوم چې د پرایمری نه تر د 12 ټولګي لپاره د هر مضمون په اړه قانون حساب او معیار لکار کوي. کله چې مشال ریډیو په پېښور کې د اسلامي کالج پوهنتون پروفیسر عباسین یوسفزی نو وپوښتل چې یو ښه نصاب د ټولنې په جوړولو کې څومره کردار لوبولی شي نو هغه وی
چې په اول کې د انسان په شخصیت باندې د ټولو نه زیات اثر د موري بیا د هغې نه پس د حجرې جومات دي زموږ په پښتنه معاشره کې د حجرې جومات ډېر ژور اثر وي او د حجرې جومات نه پس چې کم اثر وي نو هغه د نصاب وي. زموږ په وطن کې بدبختي دا ده چې په یوه صوبه کې یو نصاب دی په بله صوبه کې بل نصاب دی. بله دا ده چې د خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه ښودلی کېږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب دی په ګورمنټ سکولونو کې بل شان دی. نو زه دا ګڼم چې په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده او ټولو بچو ته یو شان نصاب ښودل پکار دي. نو نصاب بنیادي سیز دی او په دې باندې چې څومره توجه حکومت وکړي نو دا کمه ده.
همدارس چې مشال ریډیو د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت نو وپوښتل چې څنګه نصاب پکار دی چې له ځوانانو ذهنونه پرې مثبت اړخ ته لاړ شي. نو هغه وی
نصاب داسې شی دی چې نصاب صرف هغه ته نه وایي. موږ خلکو خو دا خیال دی چې شاید الف بی جیم ته به نصاب وایي. نصاب له ذهني کیفیت نه راونیسه د ماشومه چې د کومه ورته کو کریکلا وایو دا هم په نصاب کې دی. مطلب که هغه لوبې دي که هغه مقصد دا دی د ذهني پرورش دی که هغه نظر دی که هغه مستقبل دی که هغه چا سره تعلق دی که هغه ساینس دی که هغه آرټس دی که هغه کلتور دی ټول دې سي سره تړلي دي. نصاب پکار دی چې د زمونږ ګلوبلایزیشن چې کوم روان دی که تاسو چا خوښه دی که نه دی خوښه. مقصد مې دا دی چې دنیا کې اوس هغه یوازیتوب چې دی که نه یوازیتوب نشته دی آیسولیشن نشته. زمونږ چې کومه خبره وکړو موږ کوم اقدامات وکړو ټولو سیزونو ته پکار ده چې موږ وګورو.
یاد دي چې تېره اونۍ په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیوال د لوبو دستوري ته ولسمشر ممنون حسین خپل وینا کې اعلان کړی وو چې وفاقي حکومت به د صوبایي حکومتونو په مرسته په نصاب کې بدلون راولي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته غوړیاست او د خبرونه د پاشي بوت رسیدلې او مليحه مرزاده به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
پاکستان ویلی د سعودي عرب سمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وی. د بارنو چارو وزارت بیګه په بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخام په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشمیر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تیر ماخام په پېښور کې د ټولګوندي سیمونډې په پای کې خبر اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د کامی همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړي چې د آزاد جمو کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د خبر پښتونخوا په سواد کې د یوې خیریه ټولنې اورت فاونډیشن په نوښت د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه کړل شوې چې پکې هغوی د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو کړو فیصلو یا فیصلو سپارښتنې د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې. دغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکوونکي ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي او د بلجیم انتظامی چارواکي وایي چې پولیسو په براسلز کې له یو فلاټ نه په ځانمرګو بریدونو کې د ممکن استعمال درې خودکش جاکټې د بارودو نښې او د کارس بریدونو مشکوک مفرو تنصالی عبدالسلام د ګوتو نښې موندلې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول دي. سرسم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. په پردې څپو پاتې سواسنو ډیو ریډیو اوریدل لسی بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای لته سو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.